آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شفیع سرداریم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شمنې خبرونه پیلس به په دې خبرونه کې لومړی په مکړی د خبرونو لندېسته
افغانستان له روسیې سره د امنیت په برخه کې د همکارۍ لپاره آمادګي وښوده د عراق حکومت اته د قیدیان په ډلې زتوګه اعدام کړی دی او په کالیفورنیا کې اوروژونکو عمله کوشش کوي چې تباکونکو ورونو د خپرېدو مخه ونیسي
ترن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو افغانستان د امنیت په برخه کې د روسیې د همکارۍ د څرګندونو هرکلی وکړ
ما هسي موقف جناب رئیس جمهور فدراسیون روسیه استقبال میکنیم
د ننګرهار والی وایي داعش لا هم په دې ولایت کې فعالیت لري خو په خوانی زور یې وبسوي
داعش په ننګرهار کې لا تر اوسه متاسفه نشته خو هغه قوت چې تیر کال او تیر کالونه درلود هغه قوت نه لري
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ د خوست ولایت څخه رپورټ لرو چې په ځینو مواردو کې له بندیانو سره سم چلن نه کیږي خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي
د ملي امنیت شورا د افغانستان سره د امنیت په برخه کې د پنځمې پرد د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څرګندونې ستایلې دي د دغه شورا یوان قادر شاه نن په کابل کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې په شمالي ولایتونو کې د ځینو تونرو ډلو د فعالیت او موجودیت په اړه د روسي جمهور رئیس اندېښنو ته سره د افغانستان حکومت هم سختې اندېښنې لري د هیواد په هره برخه کې چې وي امنیتي ځواکونه د منځوړلو لپاره مبارزه کوي پوتین د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې په روان عیسوي کال کې په خپل وروستي خبري کانفرنس کې په واشنگټن غږ کړو چې واشنگټن او مسکو دواړه کولی شي په افغانستان کې د سولې او امنیت په خاطر یو د بل سره همکاري وکړي د پاکستان ستر محکمې هغه درخواست مسترد کړی دی چې په کې غوښتل شوی و چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف په شان دی د پاکستان د کرکټ د ټیم پخوانی کپتان او د تحریک انصاف پاکستان مشر عمران خان هم د خپل شتمنۍ او دولت د نه ښودلو په جرم د پارلمان له غړیتوب نه وویستل شي په پارلمان کې د حکومت مخالفو ګوندونو د سترې محکمې د پریکړې هرکلی کړی خو د نواز شریف په مشرۍ واکمن مسلم ګوند ورباندې سخت انتقادونه او نیوکه وکړه ټاکل شوی چې د پاکستان د دواړه سیاسي ګوندونه د 2018 میلادي کال په پارلماني انتخاباتو کې یو له بل سره سخت رقابت وکړي سترې محکمې د رشوت خورۍ او اختلاس په جرم د نواز شریف په خلاف د جنایي تحقیقاتو حکم کړی او د صدارت له مقام نه ګوښه کړ د نواز شریف ملاتړ کوونکي تور لګوي چې د سترې محکمې په اکثرو پریکړو کې د پاکستان پوځ پټ لاس لري او شاید چې په نننۍ فیصله کې هم تر یو حده پورې لاس لرلی تاسې زمونږ غږ د واشنگټن ناوړی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون د عراقي چارواکو لخوا د اته د قیدیانو د چرمري کولو غندنه کړې ده او وایي چې د بشري حقوقو کمیسیون د دغه خبر په اورېدو سره ستومانه شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون یو وایاند نن د جمعې په ورځ په جنیو کې خبري اعلان ته وویل چې عراقي چارواکو دا کسان د پنځشنبې په ورځ د جنوبي ښار ناصریه په یو محبس کې په ډله ییزه توګه په دار وځړول وایاندې وویل چې دغو قیدیانو د هویت په اړه سم معلومات نه لري او نه پوهیږي چې د کومو هیوادونو اتباعو ملګری ملتونه وایي چې د عراق حکومت سږ کال یو سل شپږ کسان چې په جنګ کې نیولي وو اعدام کړي دي او تیر کال یې اته اتیا کسان اعدام کړي وو زمونږ غږ د واشنگټن ناورې د امریکا د لویدیځ ایالت کالیفورنیا په جنوبي برخو کې اوس هم د اوروژنې په زرهاوو افراد لګیا دي کوشش کوي چې د هغه تباه کوونکي او ځنګلي او وحشي اور لمبې مړې کړي او د خپرېدو مخې ونیسي چې دغه ایالت په تاریخ کې ډېر بد تباه کوونکي اور ګڼل شوی اشق الله رحیمزوی تاسو ته د امریکا غږ د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه دراوړئ
د پنځم په پراز د وروژنې یو 20 کلن کارکونکو هغه وخت وژل شو چې د وغټ ور د وژلو هڅه کوله د ټامس فایر په نامه د تباکون کې ور پ په سانتا باربرا، وینچورا او لاس انجلس په کاونټیو یا ولسوالیو کې 98,000 هکتار ځمکه او 110 کورونه سوځولې دي. چارواکو د پنځشنبه پر ورځ ویلي دي چې وور یوازې 10 په سلو کې کنټرول شوی دی او د وژلو لپاره یې شپه او ورځ هڅې کیږي. د غورونه چې سکال د سان فرانسیسکو او د لاس انجلس په سیمو کې لګیدلې دي د ځنګلي وورونو په تاریخ کې بدتر وورونه دي. کارپهانو د دغه وورونو د لګیدلو پړه په کالیفورنیا کې پر سختې وچکالۍ او په هغو ګرمو او وچو بادونو اچولې چې معمولا د منی په موسم کې د کالیفورنیا په غرونو کې لګیږي. اشخ الله رحیمزوی، امریکا غک، واشنگتن.
د بشری مرستو نړیوالې ادارې وایي چې د سوریې د پایتخت دمشق نه بیرون د غوطه په سیمه کې چې د رژیم د مخالفانو په کنټرول کې ده، د خلک د لوږې او فقر سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو او خیریه مؤسساتو نن په یو بیان کې وویل چې د خلک په عاجله توګه بشری مرستو ته ضرورت لري. د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریکس ټیلرسن با د امنیت د شورا د نورو غړو سره یوځای نن د جمعې په ورځ د شمالي کوریا په باب د امنیت د شورا په یوه عاجله غونډه کې ګډون وکړي. د لیبیا ساحلي چارواکي وایي چې ونوي هغه کسانې ژغورلي دي چې د تریپولي د ساحل له لارې غوښتل اروپا ته د مدیترانې په سمندر کې سفر وکړي او په اوبو کې د ډوبېدو په حال کې وو. متحده ایالاتو د سومالیا له پوځ سره خپله زیاتره مرسته ځنډولې ده. امریکایي مامورانو امریکا غږ ته وویل چې د سومالیا په پوځ کې خیانت او غلا له حده زیاته عامه شوې، نه څو پوښتنه کوي او نه له چا سره حساب او کتاب کېږي. متحده ایالاتو د سومالیا پوځ ته تر اوسه پورې په ملیونو ډالر پوځي مرسته د الشباب د اسلامي ډلې سره د جنګ په خاطر ورکړې وه، خو زیاتره پیسې په شخصي جیبونو کې لوېدلې دي. د انډونیزیا په پایتخت جاګرتا کې د موسمي سیلابونو د راوتو له امله دولتي ترانسپورت او د ښار بېوزلي او نادر اوسیدونکو له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په داسې حال کې چې جاګردا نفوس په شلمه میلادي پیړۍ کې په ډېره چټکۍ وده کړې وه، په دغه ښار کې هر ورځ تقریبا 3.5 میلیونه خلک د دولتي ترانسپورت نه د تګ راتګ لپاره کار اخلي. په مجموعي ډول په سلو کې 55% خلک په دولتي ترانسپورت کې ګرځي. اوس د پرله پسې بارانونو د ورېدو نه وروسته سیلابونه راوتلي دي او خلک نشي کولی چې د یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سفر وکړي. او دا هم زموږ د خپرونې وروستی خبر. د امریکا د سمندري پوځ د تحقیقاتو دفتر یا USONR وایي چې د تربیه شوو سپو داسې یو نوی نسل روزل شوی چې کولی شي هر ډول چاودیدونکي مواد له بوی کولو وروسته سمدستي وپیژني. د دغو سپو نه به په نړیواله کچه په هوایي میدانونو کې استفاده وشي. دا سپي په پزه کې په داسې پرمختللو سینسرونو مجهز دي چې په یو وخت کې 40 ډول مختلف شیان بوی کولی شي او پیژني. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
خبرونه مو اوریدل، اوس په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پوتین د څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې د افغانستان په حق له د روسیې د جمهور رئیس دریس د افغانستان د دریس سره سمون لري. په مکړی په دې حق له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری رپورت ده.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایان قادر شاه امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې افغانستان سره د امنیتي همکارۍ په برخه کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پنځشنبه د ورځې څرګندونې وسیلې او د ښاغلي پوتین څرګندونې د افغانستان د دریځ سره سمې وبللې.
اولین که ما از این موقف جناب رئیس جمهوری فدراتی روسیه استقبال میکنیم.
ښاغلی قادر شاه ویل لومړی دا چې موږ د روسیې د فدراتی د جلالت ماب جمهور رئیس له دې دریځ هرکلی کوو. یو ښه دریځ دی. دوهمه خبره دا ده چې دا په خپله دا څرګندوي چې د روسیې فدراتیب او جمهور رئیس د افغانستان له دولت د خلکو او افغان زړورو امنیتي ځواکونو څخه ساینه کړې، چې دا پخپله د دې ثبوت دی چې افغان امنیتي ځواکونه او د افغانستان دولت او هم د افغانستان خلک په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د تروریزم سره په جګړه کې په صادقانه او پوره ایمانداري سره مبارزه کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي چې په افغانستان کې امنیتي خطرونه په زیاتېدو دي او د هغه په وینا روسیه تیاره ده چې د افغانستان د حکومت سره په دې حکله همکاري وکړي. همداشان جمهور رئیس پوتین د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې خبري کنفرانس ته په وینا کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د سخت دریځو ډلو د شتون او فعالیتونو په باب اندېښنه وښوده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایان قادر شاه د روسیې د جمهور رئیس اندېښنو په اړه ویل چې افغانستان ته هم د دغه هېواد په هره برخه کې د سخت دریځو فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او افغان امنیتی ځواکونه په ډېر صداقت سره د هغوی له منځه وړلو لپاره په مبارزه بوخت دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسکو کې په روان سوي کال کې خپل وروستي خبري کانفرنس ته تیر ورځ په وینا کې وویل چې واشنگټن او مسکو کولی شي په افغانستان کې سره همکاري وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند وویل چې روسیې د جمهور رئیس دا څرګندونې هغو کړیو ته هم یو څرګند ځواب دی چې افغان حکومت د اسلامي دولت یا داعش له ډلې څخه په ملاتړ تورنوي. د افغانستان جمهور ریاست هم افغانستان سره د روسیې د همکارۍ په باب د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په محور بدل شوی او دا هیواد کولی شي نورو هیوادونو ته ښه فرصتونه په ځانګړي ډول په اقتصادي ډګر کې برابر کړي. د افغانستان د جمهور ریاست د وین سرپرست شاه حسین مرتضوي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغانستان د تروریزم سره د جګړې په لومړۍ لیکه کې ولاړ دی.
افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم
خغلی مرتضوي ویل افغانستان د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپل اساسي مسؤلیتونه ترسره کړي دي. موږ د تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ لیکه کې ولاړ یو. موږ تمه لرو چې نور هیوادونه هم د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مسؤلیت منونکي وسی
مسؤلیت پذیر باش.
خغلی مرتضوي سوداګری، ترانزیت او نور اقتصادي پروګرامونه د هغو فرصتونو په توګه یاد کړ چې افغانستان سیمې هیوادو ته برابرولی شي. افغان او امریکایي چارواکو د مخه مسکو د طالبانو څخه په غیر مستقیم ډول په ملاتړ تورن کړی و، خو مسکو دا ډول تورونه بی اساسه بللي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان په اړه د روسیې په دریځ کې بدلون لوی علت داخلي چې اوس مسکو ته دا څرګنده شوي چې د افغانستان د امنیت په هکله د امریکا د همکارۍ پرته دا هیواد ډیسي نشي کولی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد طاهر هاشمي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې روسیې د افغانستان او امریکا د اساسو د حضور پرته څو غونډې جوړ کړې چې کومه پایله یې نه لرله. د ښاغلي هاشمي پر وینا اوس روسیې ته څرګنده شوي چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د امریکا سره همکاري ضروري ده.
تا یک حد میخواد جبران بکنه.
خاقلی هاشمی ویل روسیه غواړي تر یو حد دا جبران کی، تر یو حد غواړي هغه سخت دریځ چې نیولی و او امریکا هم د خپلو پریکړو شاته نشوا جبران کی. خاقلی هاشمی وایي چې د پاکستان په اړه د امریکا د دریځ بدلیدل افغان امنیتي ځواکونو ته داوی ملاتړ او د روزنې د ورکولو اقدامات د دې سبب شو چې روسیه پوښي چې دا ځل د امریکا دریځ ډېر کلک او جدي دی. هغه وایي چې روسیه هڅه کوي چې د دغه هیواد په اړه د امریکا په ستراتیژۍ باندې هم ځان خبر کړي. د همدې له امله یې دښمنۍ پر ځای د همکارۍ لاره خپله کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اورئ. په خوست کې د اړیکو دفتر ویلي چې لا هم په ځینو مواردو کې له بندیانو سره ناسم چلند کیږي. د دغه دفتر په وینا له یو شمېر بندیانو سره د خبرو په نتیجه کې ثابته سوي چې د ځینو بندیانو حقونه تر پښو لاندې سوي. په دې باره کې خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
په دغه ولایت کې د اړیکو دفتر یا د لیزن آفیس وایي په داسې حال کې چې د بشري حقونو په اړه عامه پوهاوی مخ پر زیاتېدو دی، له بندیانو سره اوس هم کله ناکله له تاوتریخوالي کار اخیستل کیږي. د یاد دفتر یو تن مسؤول شریف الایساس چې عدالت ته د لاسرسي په نوم د عامه پوهاوی پروګرام مخته وړي وایي چې له یو شمېر بندیانو سره د خبرو په نتیجه کې ثابته شوې چې د هغوی ځینې حقونه تر پښو لاندې شوي. نوموړي پر عدلي ارګانونو د خلکو د اعتماد زیاتېدو په مخه د یوې غونډې په حاشیه کې امریکا غږ ته وویل چې په ځینو مواردو کې د مدافع وکیل نیولو ته اجازه نه ورکول، په زور اقرار اخیستل، شکنجه او ځینې نور موارد شامل دي.
تقریبا منګه تروس پورې د لاسو په شاوخوا کې داسې قضیه لرو چې په غو کې سرغړونه صورت نیولې ده. بعضې داسې قضیه هم ستره چې په غو کې په جبر اقرار سره خلکو نه اقرار اخیستل شوی ده. داسې قضیه هم څه چې کلونه او کلونه په محاکمو یا پارک جریان لري ولې تروس پورې فیصله شوې نه دي. فساد هم شتون لري بعض ځایونو کې.
په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې تر ډېره بریده د قانون د نه حاکمیت او په یو شمېر مواردو کې د روانو جنګ جګړو له کبله کیږي چې یوه برخه یې زندانیان جوړوي. د شریف الاحساس په وینا که څه هم په ځینو مواردو کې د بندیانو حقونه تر پښو لاندې شوي، خو په ټولیز ډول په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو ګراپ له پخوا ډېر راټیټ شوی.
پخوا مدافع وکیلان ته اجازه نه وله، عدلني محکمې وجود نه درلوده، د خزینه اړوند قضیې ډېرې نه راجع کېدلې محاکمو ته. خوشبختانه اوس دغه موارد ډېر سوي دي، خلکو اعتماد ورځ تر بلې زیاتېږي، خو موږ هڅه دا ده تر څو دغه اعتماد نور هم لوړ سي.
په عین وخت کې د خوست د استیناف محکمې رئیس له بندیانو سره د ناسم چلند د تایید او یارت په اړه کوم خاص څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې اوس په عدلي ادارو کې د بندیانو د حقونو پوره رعایت کیږي. محمد افضل ملاخیل آشنا راډیو ته وویل چې د پخوا په نسبت اوس پر عدلي او قضایي ارګانونو د خلکو اعتماد ډېر شوی او په دې برخه کې د اړوند اورګانونو او خلکو پر همکارۍ ټینګار وکړ.
هغه موارد چې نقص وي مونږ آماده یو چې مونږ الر خصوص محاکم کوم ځای کې مثلا د بشر د حقوق په ټوله کې او د متهمینو د حقوقو په خاصه کې هر مورد چې مونږ سره یې کاغذ دی مربوطه ټیلو موسسه شریکی بلکې مورګانی یا د متهم وکیل مدافع مونږ هر نوع همکاري ته په دې عرصه کې آماده یو.
په خوست کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد امیر بهیر په دې نظر دی چې که د قوانینو په اړه عامه پوهاوی زیات وشي تر ډیره بریده له بشري حقونو څخه د سرغړونو مخه نیول کیدای شي.
مونږ د قوانینو په ارتباط باندې خلکو ته عامه پوهاوی نه ورکو ځکه ډیر د بشر حقوق هم چې نقص کیږي یوازې په ډیرو محدودو ورکشاپونو په کال کې یو یا دوه ورکشاپه د دوه ورځې دپاره د بشر د حقوقو لخوانه یا کومه اعلامیه خپره شي په دې باندې خلک عامه پوهاوی نه کیږي. خلک باید د خلکو اذهان تنویر شي د دې لپاره چې عدالت راولو خلک باید په عدالت پوه شي.
د اړیکو دفتر یاد سرګندونې داسې مهال کوي چې د ډسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. عام باور داده چې افغانان لا هم د بشري حقونو د نه تطبیق لستوندې سره مخ دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او د هم د دې خبرونه مرکه. د ننګرهار والی ګلاب منګل وایي د اسلامي دولت یادایش وسلوال لا هم په دغه ولایت کې سته، خو د شغلی منګل په وینا زور یې مات سوی دی. شغلی منګل د امریکا ژغ د خبریال اکرام شنواری سره په مرکه کې ویلي چې د چین د جنوبي ترکستان د غور وسلوال هم د نورو بهرنیو وسلوالو تر څنګ په ننګرهار کې د داعش په لیکو کې جنګیږي. د مرکې په سر کې ښاغلي منګل په ننګرهار کې د داعش په خلاف د روانو پوځي عملیاتو په اړه پوښتنه سوې او مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
داعش په ننګرهار کې له تروسه متاسفانه شته، خو هغه قوت چې تیر کال او تیرو کلونو یې درلود هغه قوت نه لري. د دوی قرارګاوې، د دوی لوی پټن ځایونه او د دوی رهبري هلته تر زیاته حده پورې له منځه تللې ده، او اوس په ځینو وړو ګروپونو کې لا هم ولس ته مزاحمت کولی شي او د ولس ژوند ګواښولی شي. په کوټ کې، په اچین کې، په هسکه مینه کې دوی سخت وځپل شول تر په چراګامه پورې. خو په دې وروستیو وختونو کې بیا په خوږیانو کې یو رخنه وکړه، هلته د طالبانو ځینو ګروپونو ته ماتې ورکړه چې په نتیجه کې زموږ عام ولس ترې متضرر شو، خو هلته هم زموږ قوتونه تللي دي او د دوی د وړاندې تګ مخه یې نیولې ده او زیاتې سیمې د دوی له وجود څخه پاکې کړي دي.
د مخه داسې رپورټونه و چې ډیورنډ کرښې دغې غاړې د ورګزو د قبایلي ایجنسۍ څخه په زیات شمېر وسلوال د داعش په لیکو کې د شاملېدو دپاره راځي او ننګرهار کې جګړه کوي. آیا د لړۍ اوس هم روانه ده؟
هغه ګروپونه چې په لومړي سر کې ننګرهار ته راغلل، البته دوی په یو بهانه راغلل چې ګویا دوی د پاکستان د پوځ له عملیاتو له ویرې دوی راغلي دي. اول تور سره د سیمې خلکو د بشری خواخوږی لمخې مرسته هم وکړه چې وروسته بیا دوی په داعش واوختل یا د داعش فعالیتونه پیل کړل. د ورګزو ځوانان پکې ډیر زیات وو او د پاکستان د نورو سیمو اتباع پکې ډیر زیات دي، او له دې سره سره د نورو هیوادونو لکه د منځنۍ اسیا، د ازبکستان، د تاجکستان، ترکمنستان، حتی د چین د ایغور د سیمې ځینې ځوانانې په لیکو کې شته، او یو تعداد کم خلک پکې افغانان هم شته، خو زیاتره یې خارجي اتباع دي.
ځینې سیمه ییزه چارواکي وایي چې د عراق او سوری څخه یو شمېر فرانسوي او الجزیری وسلوال د افغانستان شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول جورجان ته تللي او هلته د داعش په لیکو کې په جګړه بوخت دي. آیا په ننګرهار کې هم تاسې د فرانسوي او یا الجزیری وسلوالو د شتون په اړه رپورټونه لرئ؟
نو په ننګرهار کې خو ما مخکې درته وویل چې یوازې اوس په خوږیانو کې دوی یو څه مزاحمت جوړ کړی وو. په نورو سیمو کې د دوی ډلې په یو مخیز ډول سره ځپل شوي دي یا دوی د عملیاتو توانایي له لاسه ورکړې ده، ځکه د دوی هغه د قوماندې مراکز چې په ننګرهار کې درلودل هغه بالکل له منځه تللي دي. نو د کې شک نشته چې د مختلفو ایوادونو اتباع د دوی په لیکو کې شته، خصوصا د پاکستان اتباع په کې زیات دي.
ولی سب طالبان تو لگی چې کله دا ډله طالبان سره جګړه کوي افغان ځواکونه دیش ملاتړ کوي، تاسو دا ډول ادعاو ته څه ځواب ورکوئ؟
نه، هیڅکله داسې نه دي شوي. هر هغه څوک چې د افغانانو په وړاندې جنګیږي، افغانان وژني، زموږ مشران، سپینګیری، اطفال دا وژني، زموږ مکاتب او زموږ صحي مراکز ورانوي، هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي. دا که د طالب په نوم وي او که د داعش په نوم وي، هیڅکله هم داسې نه دي شوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت یا زموږ قواوو د یوې جنګي ډلې پلوۍ کړې وي. دواړه ډلې زموږ د خلکو دښمنان دي، تر هغو چې وسله یې په غاړه وي او جنګیږي. خو خبره دا ده چې کله دوی خپلمنځي جنګونه کوي، د خپلمنځي جنګونو په نتیجه کې زموږ محلي اوسیدونکي ولس دا بېځایه کېږي، متضرر کېږي، دوی خپلو کلیو او کورونو پرېښودو ته اړ کېږي. په هغه صورت کې موږ باید د خلکو د مرستې دپاره سیمې ته قوتونه واستوو تر څو خپل خلک وژغورو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د اروپایي اتحاد مشران د روسیې په خلاف سختو اقتصادي بندیزونو ته له دې کبله دوام ورکوي چې د ختیځ یوکراین په جنجال کې رول لوبوي. د امریکا غږ خبریال مایکل براون په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
دغه پریکړه به چې د پنجشنبې په ورځ د اروپایي اتحاد په عالي غونډه کې اعلان شوله، د ماسکو په خلاف اوسنی قویداد د 2013 کال د جولای تر میاشتې پورې په خپل ځای پاتې کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل وروستي کلني مطبوعاتي کنفرانس په وخت کې د اقتصادي بندیزونو موضوع ته اشاره ونه کړه، مګر دا خبره یې وکړه چې که یوکراني اتباع په ختیځ اوکراین کې وژلو ته همداسې دوام ورکړي، نو جدایي غوښتونکي قواوې چې ماسکو ملاتړ کوي دې ته چمتو دي چې د دغې ستونزې غم وخوري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
Российской армии на территории Донбасса нет. Но там действительно созданы определенные военные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции.
Да, Донбасс по сима ки Руси аскар нешта де, магар по хакат ки зини хас низами ташкила шта де, че дуи мустакил, ау ди та чамту де, че до Донбасс по хилаб стара низами хамла по шауатам бави. Мунг фикр каву, че да да хагу халку да гату сара сар лагави, че по дага сима ки уси. Зика, ко дуи дага интихаб ла ласа варки, но по истила нешналист кандакуна ба дагу важолу та давам варки. Ау да ба ла хагу важолу на дир бадви, че по сребеница ки شیو. پوتین دا هم ویلی په کیف کې د لویدیز پلوی حکومت د مینسک د پراسس په مخ کې خنډونه واچول چې هدف نه د ختیځ اوکراین د جنجال حل او د هغو کوششونو په مخ کې ستونزې پیدا کړې چې د بندیانو د تبادلې په ارتباط منځګړیتوب لپاره کېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
هغه افغانان چې په نږدې وختونو کې د پاکستان او ایران څخه بیرته هیواد ته ستانه سوي دي، د ژمي په یخنۍ کې د کاروبار له نشتوالي تر څنګ د نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. د امریکا ژغ خبریال ګل رحیم نیازمن په خپل رپورټ کې د یوې کورنۍ حال درکوي چې څنګه د ژمي دا سړې شپې ورځې تیروي.
تقریبا له 50 کلنی نیا څخه شاوخوا 15 مسیان راټول شوی وو. هر یو له یخنۍ رپیده او مخونه شنه وختي وو. څوک له یخنۍ څخه په جړا وو او څوک ټوخېدل. هغې به کله یو په غېږ کې راکلک کړه او کله بل، خو د ګرمولو لپاره یوازې مخل شوي کمپل ترې تاو کړه.
دا شان لري چې راوړي م دوی ژوند هم دلو د کوره مو ووره مو اما وخت سم راوړي هغه به غونډي نه
د دغه میرمن مشر زوی زمان د قندوز په تیره جګړه کې هغه وخت وجل شوی چې کور ته د خوراکي موادو په اخیستو پسې د باندې راوتلی و. قندوز ته له هغه وخت څخه چې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د بیرته راستنېدو کمپاین پیل شو، یو شمېر کورنۍ بیرته راستنې شوي دي. په دغه راستنو شو کورنیو کې هغه خلک له خپل ژوند څخه راضی دي چې له راستنېدو سره سم یې پر کاروبار پیل کړي، خو هغه کورنۍ چې سرپرستان یې په جګړو کې وژل شوي د ژمي له یخنۍ په عذاب دي او وایي چې د ژوند هیڅ اسانتیا نه لري. د زمان مور د تنور هغه ځای ته اشاره وکړه چې یوازې پلاستیکي ترې چاپیر کړي وو. وی ویل لرګي هر ورځ یو یو من اخلي. نوموړي د خپل ژوند په اړه داسې وویل: کور د اوبو ډنډو لویانو او وړو به له ډنډ اوبو پخه برنډې ته اوچتوله. دغه میرمن د خپلو یتیمو لمسیانو په اړه داسې وایي:
ان داسې ورځ چلو وږي تیږي اسو ان داسې خدای پلي پراته اسو ن څنګه وکړو صغیران د هر خوانه یو بلې ورته هر څه راوړي ورته خطا کوي، نو یا ترې ورسره کوم زړه یې درد وکړي راوړي ورته اچوي، یا کوم دوست زړه درد وکړي راوړي ورته اچوي. ورځ تیریږي نو چی به ورکړي؟ نو چې یو خواران به خوري کنه نس به خدای پلي څه شی به وخوري؟
هغه وایي چې که خپلوان او پیژنګلو څوک ورسره مرسته وکړي گزاره به وکړي او کنه د عاید بللار نه لري. د دغه کورنۍ هغه ماشومه چې خپل کشر یتیمه خورې په ډډه پسې کلکه کړي وایي:
موږ هغه یخنی کې چپل کنه لرو چې من لرو.
نو تاسو چې بیرون ګرځئ چې په خو کوي
سپلې په خو کا پاکستان راغله اساس پلار می سوي
خو د هغه کورنۍ سرپرستان چې لرا ګرځېدو سره سمي کاروبار پیل کړي اوس خوشاله دی. عاشق الله درې میاشتې مخکې کور قندوز ته راوړی او دکانداری کوي. هغه د خپل ژوند په اړه داسې وایي:
تقریبا درې میاشتې چې موږ راغلي قندوز ولایت ته، کار خدای بس ورځ تیریږي نو ولانو بس کوشش کوو چې عادت ناس خو عادت بشو ژمی دی پوه شوې.
په قندوز کې له ځایي اوسیدونکو پرته د یو شمېر شاوخوا ولایتونو د اوسیدونکو هم کاروبار جوړو، خو تیرو جګړو د زیاتو خلکو کاروبار زیانمن کړی دی. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا جغه آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ بل خپرونه چې د روغتیا او نزه خپرونه ده، په دې موضوع په دې خپرونه کې خبرې کوو چې د ژمي په سړه هوا کې د هډوکو او مفاصلو په دردونو د اورتوپیدي د ډاکټر حامد وردک سره خبرې کوو. هیله ده چې په 001-202-619-1410 باندې ټلیفون وکړي.
د خبرونه په پای کې د دې ساعت د مهمو خبرونو غټی کې یو ځل بیا: متحده ایالاتو او مکسیکو نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د خپل ګډ سرحد په اوږدو کې د مخدره موادو او جرمونو پر ضد مبارزه چټکه کوي. د دواړو هیوادونو مامورانو ژمنه کړې چې له مکسیکو نه به امریکا ته د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په غرض هر ډول همکاري کوي. هغه نشئی مواد چې له مکسیکو نه امریکا ته په قاچاق راوړل کیږي یوازې په 2018 میلادي کال کې 3,000 امریکایان وژلي وو. د لیبیا د مهاجرت د ادارې ماموران وایي چې دغه هیواد ساحلي ګاډ 90 تنه کډوال چې غوښتل یې د مدیترانې د سمندر په لاره اروپا ته ولاړ شي له ډوبېدو نه ژغورلی دي. په ژغورل شوو کسانو کې 21 او 2 کمکي ماشومان شامل وو او ټول د افریقا اتباع وو. د چهارشنبې په شپه هم د لیبیا ساحلي ګاډ 114 کډوال په اوبو کې د ډوبېدو نه وژغورل. ټاکل شوی ده چې د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریکس ټیلرسن نن د جمعې په ورځ په نیویارک کې د امنیت د شورا د نورو غړو په ملتیا په هغه عاجله غونډه کې ګډون وکړي چې په شمالي کوریا باندې د فشار د زیاتولو په غرض رابلل شوی. د امنیت د شورا غړي کوشش کوي چې شمالي کوریا دې ته اړ کړي چې د اتمي وسلو او بالستیکي توغندلو جوړولو نه لاس واخلي. نړیوالې خیریه مؤسسې واچ د دمشق په اطرافو کې یو شمیر کورنۍ د سخت لوږې له امله د مرګ خطر سره مخامخ شوې دي. ملګرو ملتونو وویل چې دغه خلک په عاجله توګه خوراکي موادو ته اړتیا لري او د خوراک نړیوال سازمان یا WFP چې د لوږې په وجه باندې ډېر خلک مجبوریږي هغه شیان راټول کړي چې په ډیرانونو کې غورځول شوي دي. متحده ایالاتو د سومالیا له پوځ سره خپله زیاتره مرسته ځنډولې. امریکایي مامورانو وویل چې په سومالیا کې خیانت او غلا له حده عامه شوې، نه څوک د پوښتنې شته او نه له چا سره حساب او کتاب کیږي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.